Bă, capelchi de gărme, tic, duolă spă Jesuie. Assalamu alaikum. De Azadi Radio de Dei eu sata paștuh părămâni dire barhă Azadi Radio Măgelei de zangăle să vei hudă afgan hukumat au slăvalu muhalifinu tărmans pe Islamabad ki de vrustui u măha măha buru pară taza targandă unii dertă lăru. Hută la gădă măha bă la jana qală cu zis de Afganistan simi au nărăi muhim khabaru nă vavru.
د افغانستان جمهور رئیس د تاجکستان او منګولیا له مشرانو سره په روسیه کې خبرې وکړې. په هلمند ولایت کې 1003 تنه سرتیری او بریدمران فارغ شوي او د امریکا متحده ایالاتو او ایران پرون د اټومي خبرو په جریان کې ناندرې ووهلې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په روسیه کې د شانګهای همکارۍ سازمان د 15مې مشرې غونډې په څنګ کې د منګولیا له جمهور رئیس تاقیه البدګور سره وکتل. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دو اړخیزو اړیکو په ټینګولو خبرې وشوې او دواړو مشرانو په خپلو کې په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې د همکاریو زیاتولو ژمنې وکړې. منګولیا له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې نړیوال ځواک یا ایساف کې ګډون کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس دغه راز د شانګهای همکارۍ سازمان د غونډې په څنګ کې د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره هم وکتل. دواړو مشرانو په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، سوداګرۍ، انرژۍ او ترانسپورت په برخو کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکاریو پر لارو چارو بحثونه وکړل. په دې سربېره دواړو مشرانو د اورګاډي په دوو سیمه ییزو پروژو چې یوه یې د تاجکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ او بله یې د چین، تاجکستان، قرغزستان، افغانستان او ایران په مسیر ده هم خبرې وکړې. د افغانستان او تاجکستان جمهور رئیسانو دغه راز د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا د انتقال د سترې پروژې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د طبیعي غاز د پایپ لاین د جوړولو په مسلو بحثونه وکړل. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلي اردو څخه 1003 تنه سرتیری او بریدمران پرون فارغ شول. د دې قلي اردو چارواکي وایي دا کسان به د هلمند ولایت په ګډون په یو شمېر ګاونډیو ولایتونو کې د اړوندو قلي اردوګانو لخوا په دندو وګمارل شي. د هلمند ولایت د 2015 قلي اردو د روزنیز مرکز مشر ډګروال شاولي زازي وویل فارغ شوي سرتیري او بریدمران به د هلمند ولایت په ناامنو سیمو او دغه راز په نورو ولایتونو کې د وطن خدمت کوي.
زمونږ دغه ورونه چې نن په دې ځای کې ولاړ دي، دوی دې ته آماده چمتو دي چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې په هر ولایت کې چې دوی ته دنده وسپارل شي په درست ډول به یې اجرا کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د تیر وخت په پرتله امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو او ایران پرون د اټومي خبرو په جریان کې ناندرې ووهلې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګواښ وکړ که چیرې ایران د وروستۍ معاملې لپاره سختې پرېکړې ونه کړي دوی به له مذاکرو څخه ووځي. ایرانیانو سمدستي غبرګون ښکاره کړ. متحده ایالات او اروپایي متحدان یې تورن کړل چې روحیاتي جګړه یې مخته کړې او په وروستۍ لحظه کې خپل دریځونه بدلوي. جان کیری او نورو لویدیز مشرانو وویل ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه سخته سیاسي پرېکړه نه ده کړې. کیری زیاته کړه امریکا به د معاملې لپاره د ټاکلي ضرب الاجل د پوره کېدو لپاره له عجلې کار وانخلي خو په عین حال کې ایران ته حوصله ختمیږي او تر ابده به مذاکرو ته دوام ورنه کړي.
We are not going to sit at the negotiating table forever.
دا وایي موږ به تر ابده د خبرو میز ته کښېنه نیو. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینو وویل موږ معاملې ته ډېر نږدې شوي یو خو که چیرې په راتلونکو څو ساعتونو کې مهمې تاریخي پرېکړې ونه شي یو تړون ته به ونه رسیږو. هند او پاکستان صلاح شول چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت صلاحکاران به په نوې ډیلي کې د تروریزم په اړه غونډه وکړي. دا خبره د هند د بهرنیو چارو وزیر نن په روسیه کې د شانګهای سازمان مشریزي غونډه کې وکړه. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د غونډې په څنګ کې خبرې وکړې. دواړه مشران دغه راز صلاح شول چې په ممبای کې د 2003 کال تروریستي حملې محاکمه چې هند د پاکستان د وسلوالو کار بولي چټکه کړي. د هند صدر اعظم مودي په 2014 کال کې په پاکستان کې د جنوبي اسیا د هیوادونو د مرکزي غونډې لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه هم ومنله. د یونان حکومت له پور ورکوونکو څخه د لا زیاتو مالي مرستو د ترلاسه کولو په هدف د اقتصادي اصلاحاتو پلان وړاندې کړ. اروپایي ټولنې هم تایید کړې ده چې د یونان د حکومت د اصلاحاتو پلان ورته سپارل شوی دی. که څه هم چې د یونان د دې پلان جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي خو پور ورکوونکو یونان ته د دې هیواد د ژغورلو د نوي پروګرام لپاره د تقاعد امتیازاتو د کمیدو او د مالي ورکولو په پروګرام کې د اصلاحاتو پیشنهاد کړی دی. د اقتصادي بحران له امله په یونان کې بانکونه تړلي دي او خلک کولی شي د پیسو له اتومات بانکي ماشینونو څخه په ورځ کې یوازې 60 یورو ترلاسه کړي. د اروپایي هیوادونو مشران به د یونان د مالی بحران د څیړلو په مقصد د راتلونکي یکشنبې په ورځ عاجله غونډه وکړي. او په یمن کې د القاعده شبکې نوي مشر په خپلو پلویانو غږ کړی چې په امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرایمی وروسته له هغې په یمن کې د القاعده مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الاحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې وژل شو. راپورونه وایي قاسم الرایمی په یو پیغام کې په خپلو څرګندونو کې د القاعده له مشر ایمن الزواهری سره خپل ائتلاف هم اعلان کړی دی. نوموړي امریکایانو ته په خطاب کې ویلي څومره چې موږ وژنئ موږ به نور هم هوډمن کیږو، تاسو چې هر مشر وژنئ بل به یې ځای نیسي. په یمن کې د القاعده مشر ته منصوب د دغه صوتي پیغام اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. دا د دې ساعت مهم نړیوال او کورنۍ خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مې ویل په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو په اړه ویل کېږي چې طالبان وایي که ملي متحد حکومت جوړېږي نو اوربند به وکړي، خو د افغان پلاوي یو غړی دغه عبارت ردوي.
این مسئله مطرح نشده، اما در این هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره صلح امنیت در قدم اول خشونت قطع شود.
د همدې مخامخ خبرو په اړه د نړیوالو رسنیو تبصرې هم واوري او د خبرونې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې مینوالو ته ځانګړې شوې ده.
د هلمند هغه تاریخي سیمې، کلاوی مشهور سیمې چې باید یاد سي، لکه اوس بست کلا د مثال، یا زنداور، یا خلاج، یا نور ځایونه، سروان کلا او داسې نور.
نن جمعه ده، زه فریبا ظاهر مقربانه یم. دوستانو تاسی ازادی رادیو اوری، ازادی رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پوری خبرونه لري او پر منځنۍ سپه 12:00 نوي او یا هم د اف ام پر 3.15 سپه پر ټول افغانستان کې صفه وځي او دل کېږي. رزو د خبرونه لمرنی مطلب ته د اکسپرس ټریبیون رسپانې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې ورستي غونډې څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله خبره کړې چې طالبانو وړاندیز وکړ کچیر په افغانستان کې یو متحد ملي حکومت جوړیږي نو دوی اوربند کوي. خو په خبرو کې د افغانستان د پلاوی یو غړی فیض الله زکی وایي چې په دغه سي عبارت څه مطرح شوی نه دي. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
فیض الله زکی ازادي رادیو ته وویل چې دا لومړی د ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي، او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیل سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوی چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسائل په یو ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدای، نو دواړه خواوې د هغه مسائل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ور باندې بحث وشي وټاکي. د اکسپرس ټریبیون ورسپانه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي، طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عبارت څه مطرح سوی نه دي.
این اداره این مسئله مطرح نشده، اما د هیڅ تردید نیست که هدف هر مذاکره
دغه سه کوم عبارت یا مسئله مطرح سوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز په سر کې خوبدل شي او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د اکسپرس ټریبیون ورسپانه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. اکسپرس ټریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبان وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي. ورسپانه لیکي چې دواړه پلاوی د خپلو مشرانو سره زیاتو مشورو او راتلونکي غونډې ته تیاری لپاره چې اختر نوروز ته به وشي ستانه شول.
و مریدل چې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې افغان پلاوی ویل دي چې طالبانو داسې وړاندیز نه دی کړی چې کچیر په افغانستان کې ملي متحد حکومت جوړیږي نو دوی به اوربان کوي. خو شغلی زکی وایي چې پر بیلابیلو اړخونو د سولې خبرې سوي دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې نه یوازې په افغانستان کې تودې دي بلکې په نړیوالو رسنیو کې هم د مهمو عنوانونو په توګه مطرح سوي دي. د ځینو لویدیځو رسنیو غټو ټکو ته اجمالان کتنه کړې ده.
د نیویارک ټایمز رسپانې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په وروستیو مخامخ خبرو یوه مقاله لیکلې او دا یې د ولسمشر اشرف غنی لپاره یوه بریا بللې. ورسپانه وایي په داسې حال کې چې د دې خبرو څخه حکومتي هیئت راستون شوی په کابل کې په اړه خوشبیني زیاته ده او آن د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د ولسمشر غنی منتقدینو هم د شوي پرمختګ هرکلی کړی. یو پاکستانی چارواکی د نوم د ناقصو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي بحث کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر اقداماتو خبرې شاملې وي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې د تاوتریخوالي کمولو ته لاره هوارولی شي. د چارواکي د اعتماد جوړونې د دې اقداماتو جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي د خبرو فضا هیله بخونکې وه داسې چې په پای کې دواړو لورو یو بل په غېږ کې ونیول. نیویارک ټایمز د پاکستاني او لویدیځو چارواکو له قوله وایي خبرو ته د طالب استازو په حاضرولو کې د پاکستان د پوس فشار یوه وسیله وه. ورسپانه وایي دا تر ډیره د دې منل دي چې پاکستاني پوس چې د افغان طالبانو سره د خپل اغېز پراختیا لپاره مرسته کوله لا هم پر دې ډله اغېز لري. پر دې سربیره نیویارک ټایمز لیکي دا لا نه د څرګند چې په دې خبرو کې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کولې د دې ویشل شوي تحریک د کومې ډلې استازیتوب کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب استازي د طالبانو د تحریک د مشرتابه لخوا ټاکل شوی و خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د نیویارک ټایمز خبريال ته پاستولي ایمیل کې ویلي د پاکستان لخوا تنظیم شوی د خبرې په ناسمه خوا یو ګام دی. په یوه جلا اعلامیه کې طالبانو هم ویلي چې یوازې د قطر دفتر دا ډول خبرو اترو واک لري. د فاینانشل ټایمز رسپانې د هندوستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر شیام سارن چې دا مهال د یو څیړونکي مرکز مشري کوي له خولې ویلي څو پورې چې دا معلومه نه کړی شي چې د کومې ډلې طالبانو د خبرو کې برخه لرله او آیا د کوټې د شورا استازیتوب یې کوه کنه په اسلام آباد کې د شو خبرو د اهمیت په اړه قضاوت ګران دی. واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د اسلام آباد خبرې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو لویه لیدنه بللې. رسپانه وایي سره د دې چې دا خبرې اترې له یو څه نرمۍ سره ملې وي خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو او د جګړې د پای ته رسېدو په وړاندې ډېر خنډونه شته. د ګارډن برتانوي ورسپانې هم د اسلام آباد د سولې د خبرو په اړه په یوه لیکنه کې ویلي تر دې مخکې د مې په میاشت کې په اورمچې کې د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان د رغونکي رول په اړه شکونه موجود وو. ورسپانې دې ټکي ته اشاره کړې چې په اسلام آباد کې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې د سې شنبې د ورځې له روژه ماتي پیل شوې او د چهار شنبې د ورځې تر سهاره پورې دوام وکړ. ورسپانې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول مهم بللې خو وایي ډېر افغانان اوس هم له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د پالیسیو په خاطر پر دې هیواد بې باور دي. ورسپانه په عین حال کې وایي له طالبانو سره جوړجاړی ښایي ونه شي کولی افغانستان کې بشپړه سوله راولي ځکه د ورسپانې په وینا دا ډله اوس ویشل شوې او یو شمېر غړو یې د داعش له وسلوالې ډلې سره بیعت کړی.
تاسو ازادي راډیو او دوستانو کله ازادي راډیو سره پاتې سي د ورځې پورځو کې به هغه ځنګړې چړنیز راپور واوري چې د فراه ولایت د ګمرکي اوایید د ترایتم کېدو په اړه دی. خو اوس ازادي راډیو مچاله
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ او مانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې محمد شفیق زمان د خپل نوی چاپ سوی اثر په باره کې خبرې کوي.
د هلمند هغه تاریخي سیمه کلاوی مشهور سیمه چې باید یاد سي لکه اوس بست کلا د مثال یا زنداور یا خلاج دي یا نور زیونه سروان کلا او داسې نور.
د مرسل مجلې مسؤول مدیر محمد اشرف غیرت د مجلې د بیا چاپ په اړه غږیږي.
کله دغه مجلې ترڅنګ دی ونې زینت وکړو نو دواړه سره بیل کړي. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مزامین او مطالب ته ځانګړې کړې ده.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
لغمان د تاریخ په اوږدو کې د علمي څیړنې سیمینار د جوړولو د تیاري کې میسون تیره اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست زردشت شمس په مشرۍ غونډه وکړه. د بختر اژانسي خبر له مخې د غونډې په پیل کې شمس وویل چې د علمي څیړنیزو سیمینارونو جوړول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یوه دنده ده او دغه وزارت په محدودو امکاناتو سره چې په واک کې لري اڅه اوهان کوي چې دغه شان سیمینارونه جوړ کړي. په دې غونډه کې چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو شمیر څیړونکو او پوهانو د کابل پوهنتون د استادانو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځینو رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. فضل واحد کریم د دغه سیمینار د جوړولو د تدارک د کمیسیون د رئیس په توګه، عبدالهادي قریشي د مرستیال او سید محمود رات د منشي په توګه وټاکل شول. ټاکل شوی د دغه سیمینار د روان کال د مني په وروستیو کې جوړ شي. تیره اونۍ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د څارنې کمیسیون لومړۍ غونډه د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې جوړه شوه او د دغه کمیسیون رئیس، مرستیال او منشي انتخاب شول. د بختر اژانسي خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو د موینې پوهنیارې سعیدې مژګان مصطفی تر څارنې لاندې او د کمیسیون د غړو په ګډون جوړه شوې وه. د کمیسیون غړو په آزادو انتخاباتو کې سید اکرم افضلي د کمیسیون د رئیس، عین الدین بهادر د مرستیال او نورولی نور د منشي په توګه انتخاب کړل. تیرې شنبه په بلخ ولایت کې د هندار موسی لخوا هنر د سولیزې څرګندونې لپاره تر نامه لاندې د ځوانانو ګرافیتی کمپاین پیل شو چې په پایله کې به شپږ کسان د سولیزې ذهنیت د ترویج په موخه وروزل شي. دا پروګرام له مزار شریف ښار څخه پیل شوی چې نظری زده کړې او عملی کار به دوه نیمه میاشتې وخت ونیسي. د دغه پروګرام مسؤل بریالي جلال زی رسنیو ته ویلي چې نظری زده کړې به شپږ ورځې په مزار شریف ښار او 15 ورځې به د بلخ په دوه ولسوالیو کې ترسره شي او پاتې نور وخت به د پروګرام ګډون کوونکي د سولې د ترویج په موخه په یادو سیمو کې پر دیوالونو رسمونه وباسي او ګرافیتي کمپاین به کوي. د جلال زی په وینا د دې پروګرام په ترڅ کې به ټول 2 رسمونه کښل کیږي. له دې پروګرام څخه د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ د سولې ذهنیت خپرول، سولې او دیموکراسۍ ته وده ورکول، په دولتي چارو کې د ځوانانو ونډه اخیستنه او د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه ده. پروګرام به د اقتصاد ریاست، اطلاعات او فرهنګ ریاست او ښاروالۍ له لوري څارل کیږي او د دغو بنسټونو په همغږۍ به پر مخ وړل کیږي.
په ننګرهار کې ګڼ ادبي بهیرونه ناستې او غونډې جوړوي چې د مشاعرو ترڅنګ پر مختلفو ادبي ژانرونو نقد او د ژبې د استادانو لخوا پر مختلفو مسایلو بحث کیږي. بهیرونه که څه هم اوږده سابقه نه لري خو کله چې ایجاد شوي په ادبي ډګر کې په کیفي لحاظ ډیر بدلون رامنځته شوی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری په همدې باره کې له ننګرهاره رپورټ لري.
د ادبی بهیر تر نامه لاندې د فرهنګیانو راټولیدنه د هغه ټولنې د ادب د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره خر لاره بلل کیږي. همدغه بهیرونه دي چې د ادب مینوالو ته زمینه برابروي ترڅو د خپل ژبې او ادب د پراختیا لپاره لاس په کار شي او ځوان استعدادونه د ادب ډګر ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد چې له ډېر پخوانه ادبي بهیرونو سره پاتې شوی وایي په پښتني سیمه کې پخوا به محلنۍ او دودیزې مشاعرې او ادبي غونډې وخت نا وخت ترسره کیدلې خو د ادبي بهیر په نوم دوامداره ناستې د مهاجرت له وخته پیل شوې. عابد وایي د لومړي ځل لپاره فرهنګي ملګري په پېښور کې سر راټول شول او د افغان ادبي بهیر په نامه یې دوامداره ناستې پیل کړې چې وروسته دوی دغه بهیر کابل ته انتقال کړ او بالاخره اوس ټولو ولایتونو ته دا فکر غځېدلی دی.
یو شمیر افغان ځوانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغان ادبي بهیر په نوم یو ټولې جوړ کړي او دا ټولې کلونه کلونه دلته وچلېدو او په سلګونو تنه شاعران لیکوالان یې د ځان سره مل کړل چې دا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سره تعلق لرلو. دوی چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته وطن ته ولاړل د ټولو نه وړاندې افغان ادبي بهیر خپل فعالیت په کابل کې پیل کړ چې د هغه افغان ادبي بهیر برکت و چې په ټول افغانستان کې بهیرونه جوړ شول.
په ننګرهار کې فرهنګیان په بیلابیلو نومونو ادبي بهیرونه او اونیزې غونډې جوړوي چې په دې کې یو هم ختیځ ادبي بهیر دی. شاعر، لیکوال او د دې بهیر یو تنغړی ایمل مړوند وایي دلته اوس دوی هره اونۍ خپلې غونډې ترسره کوي چې تر پخوا یې مینهوال هم زیات شوي دي. دی وایي په دې بهیر کې د مشاعرو تر څنګ کره کتنې او ادبي درسونو لپاره هم وخت ورکړی دی.
ختیځ ادبي بهیر کابو درې کاله وړاندې خپل ادبي سفر پیل کړ. پایلې د یو شمیر ختیځ میشتو فرهنګي ملګرو لخوا وشو او د دغې درې کالو په اوږدو کې ختیځ ادبي بهیر 150 غونډې کړي دي چې دا یې معمول اونیزې غونډې دي. د ختیځ ادبي بهیر په اونیزو غونډو کې هره اونۍ دوه برخې، یوه اونۍ کره کتنه یي او تر څنګ یې ازاده مشاعره یي، یوه اونۍ ادبي درس چې یو استاد راځي او په یو ادبي موضوع باندې درس ورکی او دغه ترڅنګ بیا ورپسې آزاد مشاعره او تر دا اوسه پورې لا د ختیځ ادبي بهیر ادبي سفر روان دی او ملګری آرونه په دغه غونډه کې کابو تر اتیا سلو یو سلو لسو پورې کسان ملګری ځوان شاعران راځي.
د مړوند په خبره ختیځ ادبي بهیر اوس خپل فعالیتونه پراخه کړي دي او د ادي غونډو ترڅنګ د هیواد په کچه منځغونډې او یادغونډې هم ترسره کوي.
د معمول اونیز غونډو ترڅنګ د ختیځ ادبي بهیر ملګرو تر دا اوسه پورې لسګونه لوی سترې یعنی د هیواد په کچه غونډې کړي دي. هغې کې یادغونډې دي، لمانځغونډې دي، ویاړغونډې دي او د کتابونو مخکتنې دي.
د ختیځ ادبي بهیر د اونیزو غونډو راپور هم لیکل کیږي. دا چې دغه ادبي درسونه د راتلونکي نسل لپاره د یو ماخص په ډول پاتې شي، د دې بهیر راپور لیکونکی اکرام الله اکرام وایي دوی په پام کې لري چې د بهیر ټول گزارشونه په لیکنی ډول چاپ کړي.
اونیزو ناسو کې موږ عموما بیلابیلو سازان راغواړو، دوی بیلابیلو ادبي مسایلو باندې بحثونه کوي. دا ډېر دلچسپ وي، جالبه وي، ګډونوال پکې برخه اخلي، پوښتنې کوي. همدغه څه چې دي دا په گزارش کې ورته ځای ورکول کېږي د راتلونکي اونۍ په گزارش کې. د دې تر څنګ د کره کتنې بله هغه یوه مهمه برخه د ختیځ ادبي بهیر د اونیزو ناسو چې موږ په حساب کولی شو، مثلا په شعر کره کتنه، په نثر باندې کره کتنه، په طنز کره کتنه، په ادبي ټوټې باندې کره کتنه. دا کره کتنې کېږي، دې ته په گزارش کې په ډېر ښه شکل باندې ځای ورکول کېږي او موږ په پلان کې لرو چې د گزارشونو دغه کتاب دا چاپ داراتونکو نسلونو ته پات شي.
د ویلو دا چې په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر ځوان فرهنګي او ترڅنګ د کور په نوم د میرمنو ټولنه هم فعاله ده چې خپلې اونیزې غونډې کوي. د ادب پوهانو په خبره دغه بهیرونه کولی شي چې د سیمې په کچه د پښتو ادب په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال محمد شفیق ژمن د هلمند د تاریخ، جغرافیا او دودونو په باره کې خپل نوی اثر چاپ کړی دی. د ښاغلي ژمن په وینا په دې اثر کې ډیر نوي مسایل چې د هلمند په اړه په پخوانیو چاپ شوي اثارو کې نه و راغلي خوندي شوي دي. زموږ همکار الیاس دایی له ښاغلي ژمن سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
محمد شفیق ژمن په هلمند کې د بوس خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یا ادارې او ډیپلوماسي د څلورم سیمپ محصل. ستاسو کتاب زما په لاس کې دی، هلمند یا هیتومند، جغرافیه، تاریخ او دودونه. دا څه ډول کتاب دی؟ سیمپ کې چاپ کړی دی.
سلام تاسو ته وړاندې کوم، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مننه چې زما راوغوښتلم. هلمند کتاب ما تقریبا د دوو کالو زیار او زحمت دی چې دا ما تقریبا اوس یوه میاشت کېږي چې دا کتاب چاپ شوی دی، لا لږ موده کېږي. هلمند کتاب پر درو برخو باندې مشتمل دی، یا پر درو برخو باندې کار شوی دی چې جغرافیه ده، تاریخ دی او دودونه دي. نو پر ځینو مسایلو، جغرافیایي مسایلو باندې چې تقریبا جغرافیه برخه چې دا هغه پر درو څلور فصلونو باندې ویشل کېږي، او همدارنګه د تاریخ برخه چې د هغه هم داسې پر څو برخو او پر څو فصلونو باندې ویشل کېږي، دودونه هم دغسې. یعنی ټول د هلمند په سیمې پورې کوم تړلي معلومات چې دي، که تاریخ یې، که جغرافیه یې او که دودونه یې، ټول دغه مرخصې په دې کتاب.
دا کتاب ډېر ستر کتاب معلومېږي، دا فصلونو سپېو او هغه ماخذونو شان چې تاریخي څخه خبرات وایي. مګر دا جغرافیه کوم حدود دي، او تاریخ مثلا د کوم وخت نه راپیل، او دودونه که مشهور دودونه مثلا څه ډول وي، که دا په اړه معلومات راکړي.
جغرافیه لومړي سر کې راغلی یو د هلمند پر عمومي جغرافیه باندې غږېدلی یو. د هلمند مساحت دی، د هلمند نفوس دی، د هلمند د نمونې یا تسمیه وجه ده، همدارنګه کاني ذخایر دي، د هلمند فابریکه ده، د هلمند او داسې نور موضوعات باندې پر لومړي فصل کې د جغرافیه غږېدلی. په دوم فصل کې اداري تشکیلات، ټول د لشکرګاه ښار او همدارنګه 44 ولسوالۍ چې دي 44 ولسوالۍ پورې اړوند دي هغه مشهور سیمې چې دي یا هم د خلکو د ژوند سطح ده او همدارنګه د هر ولسوالۍ په اکله په تفصیل سره موږ بحث وکړی دي او دغه څخه وروسته چې راځو بیا په دریم فصل کې چې د جغرافیه دریم فصل راځي په هغه کې د هلمند هغه تاریخي سیمې کلاوي همدارنګه هغه ځینې مشهور سیمې چې باید یاد سي لکه اوس بست کلا د مثال یا زنداور یا خلاج دي یا نور ځایونه سروان کلا او داسې نور هغه هم پکې شاخص چې دا تقریبا 15 دجزا دا په کلاوي یا هم هغه مشهور سیمې راځي په تاریخ کې مو شروع کړی ده د هلمند هغه پخوانی تمدن مراقص دي چې په هغه وخت کې زردشتیان دلته و او همدارنګه زردشتي دین د دوی د هلمند خلکو ځانګړی دین و او په هغه وخت کې یما پاچا چې په بلخ کې پاچا و دا هغه سره زموږ د هلمندیانو یا د هلمند واکمنانو اړیکه چې په تقریبا 6000 یا 15000 کال مخکې د دوی سره څنګه اړیکه موږ درلودلې او دلته کوم واکمنانو همدارنګه دا هغه څخه وروسته په هلمند کې دغه د هلمند یا هیتومنج تمدن چې دي دا مو تشریح کړی دی او بحث مو پر کړی دی په داسې ډول سره چې موږ د نورو هغو لرغونو هیوادونو سره لکه اوس مثال بین النهرین دی لرغونی سیمه ده یا هم چین لرغونی سیمه ده یا مصر د مصر ارامونه دی دا هغو سره مو دا شی پرتله کړی دی او کتلی مو دی چې څنګه د هغو سره څه اړیکه لري د هلمند سیمه او د هلمند هغه پخوانی کلاګانې چې دي یا پخواني ځایونه چې دي دا هغو سره څه اړیکه لري یا د دوی نقش او جوړښت او د خلکو اوسېدن او په هغه وخت کې چې دلته څنګه خط و هلته څنګه خط و یا د خلکو ژبه سره کم هلته و دلته و دا ټول مې پکښې اخیستي دي همدارنګه په تاریخ کې مې د اریایانو مهاجرتونه دي هلمند ته چې هلمند ته څنګه اریایان راله پر کومو خوا راله دوی او څنګه میست وله دلته بیا د هلمند څخه خصوصا د هلمند د سیمې څخه د هند و سیمې ته او همدارنګه پارس یعنی اوسني ایران ته دوی ولاړله او هلته واوسېدل یعنې د دې ځای د ځای په تنګۍ سره د هغه څخه وروسته مو ځینې هغه مشهورې کورنۍ چې دي د هلمند چې په پخوا وختو کې تېر شوي واکمنان سوي دي هغه مې راخیستې دي پکښې همدارنګه
مثلا په دې مشهور کورنۍ کې څوک راځي او بلج کله د هلمند کله چاره هلمند سیمې ته داخليږي دا جوته سوي ده واځه سوي ده چې د هلمند په کوم سیمو کې میشو ده اکثر
اریان کله چې هلمند ته داخليږي د هلمند یعنی د ارکوجا د سیمې څخه هم راځي او همدارنګه د دراوتو یا هم د هلمند شمالي سیمې څخه د خواته هم راځي نو دوی چې کله راځي یعنی ټول هلمند کې هغه سیمې چې اوبه یې درلودلې او هغه سیمې چې شنې وې او هغه سیمې چې یعنی د رود پر غاړه د هیتومند یا د هلمند د رود پر غاړه دوی واوسېدله او دوی ځای پر ځای شوله کورنۍ چې دي هغه پخوانۍ کورنۍ چې دي اوس مثال موږ د امورجزیانو کورنۍ یاد وای سو یا د سفاریانو کورنۍ یاد وای سو د غزنویانو کورنۍ دلته اوسېدلې ده یاد وای سو همدارنګه د اجمل خانی کورنۍ یاد وای سو داسې نور ډېرې کورنۍ دي چې تقریبا لاس پنځلس کورنۍ دي چې دا ما پکښې اخیستې دي چې پخوانۍ کورنۍ دي او لرغوني کورنۍ دي او مشهورې کورنۍ دي چې واکمني هم پر دې سیمې کړې ده او نورو ځایو ته هم دوی کوچېدلې دي
تاسو مې لایز د مولف چې تاسو دا شیان راټول کړي یا مو سره ځای کړي دي خپلې مو کیزب کړي دي څه اړتیا مو محسوس کړه یعنی لومړی مو اړتیا خالیګه مو ولیدل چې دا کار مو کوي
بالکل اوس یو مالف یا هم لیکوال چې دی چې موضوع څېړي باید په داسې ډول سره وڅېړي چې هغه پخوانی موضوعات چې دي هغه تشې ورډکه کړي او هغه کوم موضوعات چې نه دي څېړل شوي باید هغه راوسپړي نو ما د هلمند په کتاب کې هغه موضوعات راوسپړل او هغه پخواني لیکوالانو چې څو کتاب لیکل شوي دي لکه اوس مثال د محمد ابراهیم عطایي صاحب د هلمند د کلتور په ساحه کې دا کتاب دی یعنی هغه استاد دی او ښه کتاب یې څېړل دي خو موږ نه شو ویلی چې یعنې د هلمند لپاره بشپړ کتاب دی چې نور والا څېړل نه پر کېږي تر دې اضافه همدارنګه سیستاني صاحب کاندید اکاډمیسن محمد اعظم سیستاني چې زما لارښود استادم دی او ما سره ډېر مرسته هم کړې ده د دې کتاب په څېړلو کې چې سویډن کې اوس دی دم ډېر مرسته راسره کړې دي او د ده هم ډېر کتابونه دي شریف الله دوست هم څو کتابونه لیکلي دي او شریتیار صاحب هم یو کتاب لیکلی دی چې د هلمند د سیمې پورې اړه لري نو تر ډیره هدا پورې ما دا ویلم چې یو موضوع چې څوک کله چې رااخلي باید هغه نویوالي ته وګوري، یا یو شی باید نوی را جوړ شي او داسې نه وي چې پر پخوانیو تکراري موضوعاتو باندې راوسپړل شي. یعنې تکراري باید نه وي. اوس د تاریخ په برخه کې ما د هلمندیانو رول د افغانستان په مسته تاریخ کې در اخیستی. دا تر اوسه پورې په ډیرو کتابو کې، یعنې د هلمند په ساحې پورې چې کتاب لیکل شوی دی، دغه موضوع نه ده څېړل شوی تر اوسه پورې چې د هلمندیانو رول په معاصر تاریخ کې شوی. د هلمندیانو تقریبا دولس پاچاهان چې موږ یادونه کوای شو، امیر دوست محمد خان او همدارنګه امیر افضل خان دی، همدارنګه امیر شېر علي خان دی، امیر عبدالله خان دی، غازی امان الله خان چې 1919 کې موږ ته د افغانستان خپلواکي واخیستل، دغه خپل د هلمند بچی د هلمند د سیمې څخه پورې تړلی دی. همدارنګه نادرشاه، ظاهرشاه او داود خان د هغه خلک دي چې د هلمند د سیمې څخه راپورته شوي دي او د هلمند او د افغانستان پر خلکو باندې واکمني کړې ده. یعنې دا نوی شی و چې ما راخیستی دی.
په دودونو کې مو څه شیان راخیستی دی که اوس نوي دودونه هم پکښې دي، پخواني دي، منځني څه کوم دودونه؟
تر ډېره حده په دود و عرف و عادت کې دغه کوشش کېږي چې هغه پخواني دودونه باید راواخیستل شي چې د خلکو پخواني دودونه. یعنې که داسې موږ وایو چې اوس په دوو کالو کې یو کړنه چې ده یا یو عمل چې دی په موږ کې دود شوی، نو دا اوس پخواني دودونه موږ نه شو ویلی، پر دې باندې استناد نه شو کولی. نو ما کوشش دا کړی دی چې هغه پخواني دودونه چې موږ ته راپاتې دي باید هغه زه وسپړم. اوس مثال پخواني وختو کې واده سره کم و، دا مې هم یادونه کړې ده چې اوس پخواني وختو کې واده څه رقم و، بیا وروسته اوس څه رقم واده، اوس د واده دودونه څه رقم دي. همدارنګه د کله چې موږ جرګه کوو یا هم ناسته کوو په د یو شخړې په حلول لپاره، دا جرګه په څه رقم ده؟ یعنې د نوي دودونه دا موږ په څه دود سره دا مشکلات حلوو. همدارنګه د کورنۍ جوړښت دی، د هلمندیانو کورنۍ څه رقم جوړ دی او په دوی کې مشر و کشر و مور و خور و دا څه رول لري، دا مې پکښې څېړلی دي. په دودونو کې نور نو د ننواتې ما پکښې څېړلی دي، د مسافرت دودونه دي چې مسافر چې کله ځي د کوره وځي څنګه موږ اوبه پسې پاشو او نور دغسې مسایل دي، دی څنګه ځي او بیا چې راشي ورته بیا په څه ډول سره موږ ښه راغلاست ورته وایو. ډېر دودونه دي. اوس مثال د هلمند په سیمه کې ملي اتن، ملي اتن څنګه دغه شو تر دې ځایه راورسېد او ملي اتن څنګه موږ خپل کړي او تر اوسه پورې په هر شادي کې او هر محفل کې د ملي اتن اتمن شته.
تر اتن پورې که راشو، د اتن څه کوم تاریخچه شته، د کوم ځای نه راپیل تر کوم ځای؟
پخواني ارایي ټولنو کې اتن یوازې او یوازې د دې دپاره چې تر څو دغه ځوانان چې دي چې اتن کوي دوی یوازې دا یو ورزش بله او د جنگ دپاره، یعنی تورې به په لاس کې وي یا بیا هغه وسایل به په لاس کې و د جنگ، دوی به په داسې ډول سره ګرځېدل راګرځېدل تر څو د دوی هغه بدن عضلات چې دي هغه قوي شي. خو وروسته بیا د دې دپاره چې دوی احساساتي شي، د دې سره میوزیک هم ورسره شو، د دې سره سره بیا وروسته اوس وخت کې خو د جنگ و د دې دپاره خو دغه استفاده نه ورسه کېږي، اوس یو دود ګرځېدلی دی، اوس د خوشحالیو محفلونو کې او داسې نورو ځایونو کې دا یو ملي نڅا ده. نو اتن داسې یو تاریخچه لري پخوانیو دغه کې.
کتاب مو د محتوا له مخې چې ما کتلی شو کتاب دی، څنګه د شاغلاس له مخې د خلکو د توجه له مخې بازار ګرم دی، غوښتنې ډېرې دي، خلک یې خوښوي، ته خپله ارزیابي څه ډول ده؟
کتاب اول پله چې ما چاپ کړي هغو څه چې را ومیستي د چاپ څخه او بازار ته مې وړاندې کړي، د خلکو یعنې توجه بې اندازې ډېره ورته، که هغه په هر تلویزیون کې وو که راډیو کې وو، زه یې راوغوښتلم، زه یې ډېر وستایلم. حتی د پښتو ورځ وه، په هغه کې ماته ساینلیک هم راکړي د دې کتاب دپاره، نور دغسې په پوهنتون کې ځینې ساینلیکونه راکړي دي او دغسې نور ځایو کې. یعنی زه ډېر تشویق سه وایم، بازار هم لري، ډېر خلک یې غواړي. تر نور کتابونو چې ما کتلي د دې بازار تود هم دی او خلک یې غوښتونکي هم ډېر دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د مینې هم لکه د شعر ګڼ تعریفونه شوي دي، خو لا هم ټول په یوه نه دي سلا. افلاطون ویلی و چې مینه د انسان او خدایانو ترمنځ واسطه ده او د دوی ترمنځ واټن او فاصله اخلي. ارواپوهان هم د مینې په باره کې مختلف نظریات لري. دوی وایي مینه په دریو پښو ولاړه ده، او تر ټولو خطرناکه یې افراطي او انحصار طلبه مینه یا مانیا ده. دا ډول مینه له شکونو ډکه وي او هره شیبه سرخوږی جوړولی شي. د مینې په اړه یو تعریف دا دی چې مینه دا نه ده چې مینان دي یو بل ته ګوري، بلکې مینه دا ده چې دوی دواړه په ګډه یو بل ځای ته وګوري. د مینې خبرې اوږدې دي. وږمه رشیدي یو حکایت راوروي چې سل کلنه وي ده، پرې راویښه شوې ده.
ویده شوی خکلی اونو یو وقت یو ملکه و دی ملکی دی رو خکلی کچینه لور لرلا. دی چی بخپلی لور باندی نوم که خود نو لویا ملمستیه وکره، او دی ملمستیه تای لیوی خاپیره پرت چی لبادا مرغا هیر شوی و نوری طولی رو بللی. او لالوی بدمرغی دا و چی نبلل شوی خاپیره سهرگر و سهرگر خاپیره پت سه طریقه مراسم و تراغل، او چی دا ماشومین جلی دا زنگو پا خواکی تیری دل وی ویل پش پارس کلانه که بزن پستن جوب لکری او بمری. ملکی چی دا خبر واری دا لخلی چی غووتا نه نه خدای دی نکوی. ایوی خیر منی خاپیره کودی وکری، او دنجلی دمری نیخی را پا دی بدل شو چه پش پارس کلانه که که انجلی زن پستن جوبل کری پیو اگد خوب با ویده شی. کلونه تیری دل شهزاده لوی دل، او آخر در طول سلطنت تر گرد و کلی پیغل ورنه جوله شو. مور بخوره دیر احتیاط کوه چه لستنوی لری وساتی. خونجلی د خپل شپانس کلنې په کلیزه کې د شاهي کلا مختلفو خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکاندي او راز په خوشحالۍ تیره کړي. په دې منځ کې یې یوې داسې کوټې ته سر ورښکاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کاوه. شهزادې چې کله ستن نه ولیدلې له خدمتګارې پوښتنه وکړه په څه بوخته یې. هغې ورته وویل د ستن کار کوم، ستن دې لکه چې کله نه ده لیدلی. شهزاده یې ځواب ورکړ یا اجازه ده وی ګورم. خدمتګار ستن نجلۍ ته ورکړه، او نجلۍ په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لږ څه نوکی خوږ کړ، او له دې سره سم نجلۍ په کوټه کې راولویده. ویریدلې خدمتګارې ملکې ته منډه کړه. ملکه که څه هم بې حده وارخطا وه، خو چې څه یې په وس کې وه هغه یې وکړل چې لور یې راویښه شي، مګر فایده یې ونه کړه. د دربار طبیبان، تاویزګر، کوټګر ټول یې ورته راوبلل، خو نجلۍ یې راویښه نه کړه. هغه ښاپیری چې د نجلۍ د مړینې خیره یې شنډه کړې وه د ملکې د لور پوښتنې ته راغله. ملکې پوښتنه ورڅخه وکړه، لور به مې څه وخت راویښه شي؟ خاپیری سړه سا وایستله، وی ویل نه پوهیږم. ملکې وویل په یوه کال کې، په لسو کلونو کې، په شلو کلونو کې، آخر په څومره وخت کې؟ خاپیری ورته وویل شاید سل کاله وروسته. ملکې چې په غبرګو برخوګانو یې د اوښکو رودونه را مات وه بله پوښتنه وکړه، څه شی به یې راویښه کړي؟ خاپیری په ځواب کې وویل مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي، هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتېره شوه چې په ویدې نجلۍ به نو څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات و چې څو ورځې پاسې یې زړه ودرېد او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوبی د نجلۍ خپلې کوټې ته راوړه، او د ګلونو د امیلونو په منځ کې په خپل کټ پرېستله. د ښکلې شهزادې په سپین مخ کې د ګلابو غوندې سرخی ځلېدله، او داسې ښکارېده لکه څوک چې د مرګي په څېر په اوږده خوب نه، بلکې په یوه قرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنی خاپیرهی لزان سر وویل کلچی دا دا پیرهی لخوب وروسته را ویخشی خدای زده پا چا باندی بای استرگی لگیگی هاگا وقت خوبا نور خلقوی او دا با هیچوک بکی نپیشنی نه نه دست خو مناسبه نده دستی را ویخی دل باور تا دیر دردون کیوی زی باید یوچارا وکرم نو خیرمنی خاپی رای دستی کوری وکری چه در شاهی کلا طول اوسی دون کی که هغه اسکر و یا وزیران که میرمنی وی یا وینزی لیو سر طول دنجلی پسیر پدران خوب بیده شون دغه راز د کلا چرگان، ساروی، سپی او نور دول دول حیوانات هم اوگده خوب یورل خیرمنی خاپی رای دا کارزک وکر چه کله خکلی شاهزاده ای روی هیگی نو دی با هم واره ورسره سم دست سترگی پرانیزی او شاهزاده ای وزان دا آشنا خلکو او جویو پا منز که وینی لدغو کورو روستا دا ملکی پا مانای او کلاکی دا بیابان پسیر چوبتی اخبارشوا هر چه پتا پا بداری دل او چی کلا دا مانای ساتون لکار ولوی دل دلته د خوځې د لوهې چای پاتې نشول دلته زمانه ولاړه غوندې وه که یو نیم وخت به چېرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله یا که به مرغه راپیدا شو او وبه چونېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپتیا به ورسره ماته شوه نور نو اکثره وخت پوره سکوت او سکون و په دغه چوپ او درېدلې حالت باندې کلونه واوښتل د کلا ونو هر لور ته څانګې وکړې ودانه ای پا وخو کی ایساری شوی وخه آن ده دیوالونو تر سرونو پولی وختل چی سل کالا تیری دل ده ملکی کلا پا یو تد زنگل بدل شوی با ده وقت ده کار پنیت را وطلی یو شهزاده پا هغه سیمه کی تیری ده چی سل کالا پا خوا ده ملکی کلا پا کی ودانه با شهزاده دلتا دیوی نگدی ملک ده پاچا زوی وو شهزاده زلمی و خکلی و او یو پت غمی پزرکی زاله کری و دی با پا یوازی توب کی پا دستی ورکا پیسی گرزیده چه ده ملگرو پا منسکیه ده غید مندلو تما نلرله ده ده اخلاص ده سکون ده چوبتیا او ده سپیسلتیا لطون کوه پا خپل وفادار آسبان دی سپور سرگردان شهزاده هم دیگن زنگلتا چی پا منزگی کلا بطوا ور براور شو. شهزاده ده زنگل منستا ده ورننواتو ایراده وکره. پا زحمت سرای پا ونو غنو او گرو سانگو کی لارکوله. لکه سوک چی یو پت راس چی تغواری خونه مومی. یا پا یو پت خزانه پیسی گرزی خوب گتو نورزی. ناکرار او لالهاندو. سانگی لمخل لری کولی او مخ پوران دی روانو پا دی منزگی ناسا پا پا ونو غنو کی پا تزرکالا ورکارش و چه دنگ برجونه و زلمی شهزاده ور تا حیران حیران وکتل او ایراده وکره چه منزده ورشی لکالا سخه ده تاو را تاو خندق لپله تیر شو او هری خواته ده مریو پا زیر پرات کسان ولیدل څوک په لاره څوک په دروازه کې څوک د دیوال په بیخ کې دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل شهزاده ور نږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي ویده دي ځکه سا باسي ده ورباندې چیغه کړه راویښ شئ راویښ شئ خو هېڅ یې سترګې ونه غړولې شهزاده د کلا منځته ور داخل شو او هورې یې هم ولیدل چې پا لارو پا براندو کی ده خونو پا ورونو کی هر خواه تا کسان پراده دی. شهزاده چی کوتی کتلی آخر حقی خونی تا ورغی چی کلی شهزاده پیکی ویده و. ده پا شیبو ورتا و کتل. او ده حقی پا مخیه، حقا ورکه کلا، حقا اخلاص او صدقت او حقا دزر سکون چی پسی گرزیده طول و مندل. شهزاده خپل احساسات قابو کرل او لگور مخی شو. د وی دین جلی کوچنی سپین لاسې په لاس کې راوچت کرد او ښکلی کرد. له مچی کې دا سره سم جلی له خورا اوږده خوبه راویښه شوه او چې په شهزاده یې سترګې ولګېدې په شونډو کې وویل اوه ته آخر راغلې څومره ډېره درته په خوبونو کې منتظره وم لدی پیک سره سم کوډی مات شوی جلی را پاتیدا و دریدا او شاهزاده ته لاس په لاس کې ورکړ دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنیادمان او ځناور را ویښ شول هر څوک په خپلو پښو ودریدل او پوره بدلی شوی شاوخوا ته یې په حیرت وکتل دوی د شاهزاده خواته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلی او خوشاله معلومېده څو ورځې پس د شاهزاده او شاهزاده د واده په ویاړ کلا په سندرو په خوشحالیو په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله کلاوالو یو ځل بیا تر پخوا ډېر خوشحاله ژوند پیل کړ
لغزنی څخه خبرېدون کې مرسله مجله ل دوه کلن ځنډه وروسته بیا چاپ شوه خو دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې ده د مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي محمد اشرف غیرت سره مې مرکه کړې ده د اورېدلو بلنه یې درکوم غیرت صاحب ستړی مسې تر دوه کاله ځنډ وروسته مو بیا مرسله مجله چاپ کړه او دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې شوې ده د دوالو د بیا چاپ بیا مبارکي درته وایم نو درته وایست چې د دې علت د دومره ځان څه و ولې وځنډې ته دومره
مرسله ونیزه لکه څنګه چې تاسو معلومه ده شپږ کاله مخکې مرسله مجله شپږ کاله مخکې له غزنی څخه خبرېده پیل وکړ او په هماغه وخت کې په غزنی کې لومړنۍ بشپړ پښتو مجله وه چې له غزنی څخه خپرېدله نو دا موږ او زموږ ملګرو په هڅو او کوښښونو باندې تر یو ځایه راورسوله خو بیا د ځینو اقتصادي ستونزو له امله بیا موږ نشو کولی چې دا د چاپ لګښت یې ورکړو نو بیا تقریبا تر 2014 کال تر جولای میاشتې پورې مو خبره کړله او بیا ودرېدله مهم علت د ځنډې هم همدغه اقتصادي ستونزې ویلې چې د چاپ لګښت ډېر زیات ولو بله مهمه ستونزه دا ده چې زموږ په ټولنه کې د کتاب او مجلې د اخیستلو دود ډېر کم دی یعنې څوک په کتاب او مجله باندې پیسې نه ورکوي سوا اخلي نو موږ مجبوره یو چې هغه وړیا ویشو کله چې وړیا ویشو نو د هغه لګښت پوره کول بېرته ډېر ستونزمن دي
نو غیرت صاحب څه فکر کوئ چې دا ځل مو چې بیا پیل کړه مالی جنجال به یالي
انشاءالله دا ځل موږ د یو پلان له مخې مجله او ونیزه دواړه پیل کړي دي او د تقریبا د دواړو د ونیزې او د مجلې زیات لګښت دی سوداګریزې خبرتیاوې اعلانات دي او هغه موږ د یو پلان له مخې خبره کړې ده تر ډېره حده به کوشش وکړو چې بیا دواړه مجله او ونیزه بیا داسې له کوم ځنډ سره مخامخ نه شي او همدغه لارې ته انشاءالله دوام ورکړو
په دې دواړو خپرونو کې هم په مجله کې هم په د ونیزه کې څه تغیرات راغلي دي تیر ځل مو سیاست کم و البته نور مسایل به ډېر و
موږ چې کله دغه د مجلې تر څنګ د ونیزې نیت وکړو نو مو دواړه سره بېلې کړلې مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده او په ونیزه کې بیا تر ډېره حده د خبرې او برخه ډېره ده سیاسي تبصرې ډېرې دي د غزنی او د شاوخوا ولایتونو په اړه راپورونه او ګزارشونه د خلکو ستونزې هغه پکې راخلو مجله یوازې ادبي او فرهنګي مطالب او مضامینو ته ځانګړې کړې ده او په دغه کې بیا خبرې او برخه ده او ګزارشونه د راپورونه د سیمې حالات دي د شاوخوا ولایاتو د مشکلات ستونزې دي
راپورونه ستاسو خبریالان درته چمتو کوي او که د نورو مطبوعاتو نه راخلي
نه موږ په غزنی کې زموږ ګڼ شمېر ملګري اسلام له موږ سره مخکې په مرسل مجله کې همکار ول نو هغه خپل همکاري را سره کوي. البته هغه په نورو رسنیو کې دندې لري هغه خبرې اعلان دي، مګر له موږ سره هغه د خپلې همکارۍ پر بنسټ مثلا 15 کسه دي، نو چې په اونۍ کې یو خبر مخته کوي هغه زموږ لپاره کفایت کوي، یعنې ځانګړی د مرسل لپاره دی کار کوي او هغه خبرونه راپورونه مخته تیاروي.
مرسله تر دې له مخه څو ګڼې خپره شوې وه؟
14 ګڼې مخکې خپره شوې وه، دا اوسنۍ د مجلې 15 ګڼه ده.
دواړه له غزنی خپرېږي که؟
بلې، دواړه له غزنی نه خپرېږي او د غزنی تر څنګ په پکتیکا، زابل، کندهار او کابل ولایتونو کې هم ویشل کېږي.
څو ګڼې خپرېږي دا مجله همداسې اونیزه؟
زر زر ګڼي.
علاوه له دې نه له غزنی په غزنی کې نور مطبوعات څه دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، کله چې نن څخه 6 کاله مخکې موږ مرسله مجله پیلوله، نو په هغه وخت کې داسې فعالیتونه ډېر کم وو. او ما درته ویل چې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله مرسله وله، خو نن الحمدلله دا فعالیتونه ډېر سوي دي. موږ په غزنی کې ډېر تکړه ملګري نور لرو چې هغه هم ورته فعالیتونه لري. مثلا کلیوال ادبي ملګري ټولنه ده، هغه پراخ ادبي فعالیتونه لري په غزنی ولایت کې، غونډې جوړوي، سیمینارونه جوړوي. د هغه تر څنګ د غږ په نامه یوه مجله ده چې هغه هم د کلیوال ادبي ملګري ټولنې لخوا خپرېږي. همدارنګه د ژوند مدني ټولنې په نامه موږ بله ټولنه لرو، هغه هم ورته فعالیتونه لري. او په دغه ورځو کې نیت کړی دی چې هغوی هم یوه مهالنۍ مجله چاپ کې. دې تر څنګ یوه بله د عمان په نامه یوه بله نوې مجله. نو اوس تر پخوا دغه فعالیتونه په غزنی کې ډېر ښه سوي دي.
غیرت صاحب، څه فکر کوئ؟ غزنی کې ګڼ مطبوعات دي او تقریبا مجلې دي، اخبارونه دي، مطالب هم ډېر سره ورته نه وي.
یو خبره ده چې دغه موضوعات د مجلو بیا فرق سره کوي. مثلا لکه ما سې وویل چې اوس مرسله مجله موږ یوازې ځانګړې کړې د ادبي او فرهنګي موضوعاتو ته،
خو کلیوال ادبي بهیر هم چې کوم شی خپروي تقریبا
د هغه بیا موضوعات څکه فرق لري چې هغه سیاسي موضوعات هم پکې خپروي، ادبي هم خپروي، ټولنیز موضوعات هم.
ادبي مناسره ورته کوي
تر اوسه خو نه دي ورته سوي، ځکه چې کوشش کوو. اوس الحمدلله لیکوالان هم ډېر دي، یعنی هر څوک کوشش کوي چې مخ ته جلا لیکنه وکړي او غږ ته جلا لیکنه وکړي، بل ته جلا لیکنه وکړي. او تر ډېره حده موږ هم کوشش کوو چې تکراري موضوعات په یو په بل کې رانشي. غزنی یو ډېر نفوس لرونکی ولایت ده، او هلته خصوصا په دا پښتون میشتې سیمو کې د څو کاله دغه فعالیتونه بیخي نه ولو. نو اوس د ځوانان هم هڅېدلی دي، هر څوک لیکنې کوي، مخ ته رالیږي. حتی زه داسې درته ویلی شم چې د اونیزې په اړه باندې اکثره وخت په موږ باندې لیکنې ډېرې سره اونیزې، نو بلې ګڼې ته یو ساتو له دغسې ستونزې سره تر اوسه نه یو مخ شوي.
اکثره وخت زموږ ګڼې مجلې مشخص هدف نه تعقیبوي. فرضاً اکثریت یې که ګورم ادبي مسایل دي، او په ادبي مسایلو کې هم ډېر وخت سره ورته وي. د داسې مجلو اوس هم کمی شته چې مشخص یو ژانر ته وي. فرضاً زموږ ګڼې داسې مجلې دي چې په هغو کې مختلف ادبي مسایل راځي. څه نظر لرې په دې سه کې که په غزنی کې له دغه مجلو نه یوه فرضاً داسې وایي چې لنډې کیسې خپرولی، یا یوه داسې وایي چې طنزونه خپرولی، په دې سه کې نظر څه ده؟
دا به ډېر ښه شي. موږ داسې دا فعالیتونه اوس بیخي سره نوي دي، نو موږ تر منځ د دغو څو ټولنو د مجلو د چلونکو تر منځ هغه همغږي شته سره، او په دې باندې موږ غږېدلي یو. خو ستونزه دا ده چې مثلا د داسې یوې ځانګړې مجلې لپاره بیا د موادو پیدا کېدل ډېر ستونزمن دي. یعنی هغه
فرضاً یو شی تاسو ته ووایم، د فولکلور په نوم باندې یوه مجله وه، یو وخت یې خپرېده، او دې ته به د هېواد له مختلفو ولایتونو مطالب لیکوالو را لېږل. که داسې یوه مجله ولرو په غزنی کې و به نه چلي؟
زما په نظر خو ډېر ښه کاري ده، خو فکر کوم چې هغه د په دا اوسنیو شرایطو کې چې موږ څومره امکانات لرو، نو په یوه کې دا ډېر ستونزمن دي چې د دې مطالب یعنې ټولې لنډې کیسې موږ را پوره کړو. البته هغه لنډې کیسې تر اوسه چاپ شوې نه وي. یا خو زه ورسره موافق یم، دا ډېر ښه ده چې ځانګړې موږ هرې برخې ته یو ځانګړې مجله لرو نو تر ډیره حدا باغ لوستن کې بم بیلوی موضوعات بم بیلوی او هغه به برخه ته بکارم ډیر سوي
ډیره مننه غیرت صاحب خدای مې پر یالایل
تاسو ته هم ډیر مننه
شیر لکه وړانګې یو ځل سترګې وبرېښوي خو چې سترګې واړوي بیا یې اثر ختم وي خو ځینې بیا داسې نه وي لومړی سړی په هماغه شیبه کې فکر کولو ته مجبوروي او بل ممکن په ژوند کې څو ځله هغه انځور د چا سترګو ته ودرېږي یو له هغو شاعرانو چې په شعرونو کې دا کمال شته ښاغلی سید شاه سعود دی زموږ همکارې فریبا ظاهر د ښاغلي سعود یو شعر دکلمه کړی دی دا اورېدلو بلنه یې درکوم
سی ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي شپه به تېره سوی وي او کال به نوی سوی وي ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده اوس به سور بدل سي د زړه تال به نوی سوی وي بیا چې لس اته کاله پس کلي ته را وګرځو بیره به همدا وي مګر تال به نوی سوی وي غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې بیرته چې راځې نو دا دیوال به نوی سوی وي اوس به دې زما هغه وړې خبرې هېرې وي ته به پېغله سوې یې ستا خال به نوی سوی وي وخت سره سعوده د هر څه معنا بدله سي خوښ به په ګل نه وي څوک مثال به نوی سوی وي داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي شپه به تېره سوې وي او کال به نوی سوی وي
زخم شنډ کېدا د تر تسلی کو کې خوان پرېدا ترخې ترخې لمحې خوږې پاه جدا جدا زلنا یو سیدا چیرت بانگرا ترا گور زڑے چوینا راشلک پستر گوکے میں خوکشا راشلک پستر گوکے میں خوکشا شد بلتن شوگیر دڑے بڑشنا راشلک پستر گوکے میں خوکشا راشلک پستر گوکے میں خوکشا پہچان خوگی گی تو رنظر پو رہے گی سیال جن شوگر شوگر شوہر دستر گو گاٹ میں خوگی گی سادر تولر تم دیر قتل دینا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا چددن سن شوگری گڑے وڑشنا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries.
لا
ریاکشن کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
لا آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
رڈیو واورئی اوزان خبر کریں